أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یم بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله همداسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالان کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دغه شی وارث شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي څه حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو عملته کې. وینا د انصار چې دی دا ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شان ډېر زیات خوښیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالین ته راغلو، کچیرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او کچیرته دغه سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې مترون نشتا چې د کې ان شاء الله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله یو کې څو معایر دي، نو کې اجازه راته کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرح کړی دغه به زه سره شریک کړم، چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي په کې اصل دی او خوشحالي باید په کې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانو منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، درې پنځوسم نمبر آیت دی. دوهمه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې نه پنځوسم آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم ته وایي خپل بيبيانو ته وایي او د مؤمنانو ښځو ته وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي، شراب چکل چې حرام دي زموږ ساس په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم، اداك انه يم نمبر آیتي. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي. او څلورمه خبردار ده چې د لمانځه التزام وشي. اکثر خلک چې خوشحالیان تزید المنزه په قصه کې نه وي، نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضرېږي، نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دود لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټولو خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیان کې به خوشحالۍ کوو او غمونو کې به د خپلو دوستانو سره غم شریکي به کوو. خو اصل دغه دی چې د هرې موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې به خبرې وکړو چې خپرونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه ده، څومره د یو کس د حق کېدلی شي چې دغه واده وسي، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي، پهغه کې مثلا خوشحالي وسي، پهغه کې مثلا چمبه ووهل سي، او د دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسي، دغلته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښۍ کې خوښي معلومه دلته خوښي ده؟
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. د عائشه رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متاستوي او د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پرانا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنیب ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچی واده وو، نو ماته وویل چې ته یو څو خبرې وکړه د خلکو ته. ما چې مایک واخیستو داسې پروګرام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومانو تربیت دپاره په موضوع کې زه لګیا وم، خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن وو. نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعض ساتریان لري، ترانې لري او ماشومان ته بعضې تشویقي هغه لري، پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي، نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو، څه انعامونه هم راوړي وو ماشومانو کوچنیانو دپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ وو، واقعا ځنه زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړم او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي او خیرات ورنه جوړ نه شي او مړی ورنه جوړ نه شي، او مطلب چې ټول هغه کې نه وي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال په توګه خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي. او ډېره زیاته مهم مسله دا ده چې زموږ ستاسو د عناناتو، زموږ ستاسو د کلتور او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي صاحب کې شخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام له خوا نه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی تھری چې ورته وایي دای ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سو دغه مسایل، دلته بیلابیل سندرې هم دوته ځانګړې سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی تھری چې ورته وایي په دې کې پلیکي، په دغو باندې مثبندیزونه لګېدلي دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی شي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالیو باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته د حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، دې کې څوک حق نه لري. بالعکس، د ټولو انسانانو دا بخواستن د حاکم نظام دی، یو واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوالو ته د خوشحالۍ زمینې مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي. ګټې راته وایي کله چې واده دی، واده په ډول باندې لمانځل کېږي، مثلا پکې چمبه وهلي، پکې سندرې ویل وي، هغه کوم ډول سندرې ویل هغه ډول سندرې ویل، لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. د دغه ډول موسیقۍ درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ ستاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او نه هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو. دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کېږي، کېدای شي بعض ستونزې ولري، بعض مشکلات ولري. او د ټولو نه زیاته خبر خدای نشي، دا یو سنت دی، دا زموږ ستاسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. دا امر د رسول صلی الله علیه وسلم نه، وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي. ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلانې جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیانه ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي دا سره د ښځې مسؤل شو د دې وروسته دا دوه انسانانو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي داسې نه کېدای چې ستاسو یو چپلک په دفتر کې وي بل په کور کې وي نه د چپلک به سره یو ځای وي د بوټان سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ مخشاله کیږي حتی بعض وړه وړه بعض خپګانونه بعض مشکلات چې وي هغه هم د منځ ځي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصېږي دا صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
bale ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په سیر منزل کې په کې چمبا وهل کېږي په کې خوشحالي وي په کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږیدلو کچېر یو واده د سکیږي چې واده د ختم په سیر وي په کې خوشحالي نه وي په کې چمبا نه وي د مسائل نه وي او ځوان چې په ډیر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ډیر زیات مصارف کوي مګر دغه ته هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دا څومره د ځوان یو ډول مایوسکیږي نه امید کیږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګیله ورته وکول او چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاته لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکول نو سړی بیرته راوښړلو او د لورکې د خبر اورو ده نو لورکې ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلی و چې هغه رالګلې و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوښته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیره زیاته خوښته و ډیره زیاته خولی و نو سای ورزی برته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکاستاره لګلې و د مونږ غلطی شوی مونږ موافقه د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر د پیسې ورسره نشته نو رسول صلی الله سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو د دې تلک پیسې ورته ورکړئ نو شپک سوا د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ور راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته باندې روز باندې امر کی چې راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دا صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الات برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدای لبیک وای جهاد ته زی او جهاد کړي شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وای چې دای با ان شاء الله د جنت حور ورته منتظر وي او هغه خځه تم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخه عمر ورکي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خځه ډیر زیات وخت اوس نو ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاس سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاس کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاس چې اعلنوا هذا نکاح وضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې د نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دوړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دوړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي د ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې د متاسفانه چې دا بیا نه شرکېږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړېږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم حساب به ورته نه شي حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي سړی ورته وایي زما استاد مور داسې واده و چې بس یو غم روز وه نو بس موږ چې نه کتله نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي یوه ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس کوي، هغه خوشاله شي، یو ځوانکی چې ټول ژوند منتظر دی، نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي، حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو، او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی، نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی، زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین دی مو تاسو مخ یو، نه هم د تفرید. په ټولو مسائلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیانې وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسائلو، په اکم ضوابط او شرایط سره چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واقع نه شي. همدې خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی، د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته کې توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړيږي، او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي. زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادلو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سر خط جوړيږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي، دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي. ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیانې هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي، نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي، او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی، او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي، نو دا توازن مطلوب دی. لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي، او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساس نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي، نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ساس د مبارک دین چې هغه زموږ ساس امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او دې کې ډیر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او د خوشحالي د مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي، او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي، نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یو مور مزاحمت کوي، د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید، زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم، ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و، واده نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم، د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلی و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو، او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس اوس چې څه نا څه چه ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم، زم یو وړوکی طالب علم یم، زما د ژوند لوی لوی غلطیان چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې، او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریان ورته وشکول. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کل بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون، ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه. په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي، او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولې. لمون سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه فرزه کې چیاست الله مال او ملګری.
من دا چی په دیدن د یار توبه ماتيږي او من دا چی په دیدن د یار توبه ماتيږي هې کلو بوت پک تو د چارو ژ ماتيږي تود چاروش ماتی او ممن دا چپ دی دند یار تو با ماتی گی ماتی گی
Thank you.
کوي بی پروا یار زما د اوخ کو سفروا نه کوي بی پروا یار زما د اوخ کو سفروا نه کوي عمل غلری تر مخ یوا یوا ماتیگی عمل غلری تر مخ یوا یوا ماتیگی او کلو بوتا فکتو د چاروج ماتیگی چارو جماتیگی اوم من دا چی پا دیدن دیار تو با ماتیگی ماتیگی دغه آینا ماتیگی ماتیگی نو هغه وای لتا دغه آینا ماتیگی او کلو بوتا پکتو د چاروج ماتیگی کلو بوتا پکتو د چاروج ماتیگی ممن دا چپ دیدن دیار تو با ماتیگی ماتیگی ماتیگی
آزادی ملما د ازادي میلما پروګرام اوریدونکو شی چاري اسمت څاروانیم د پروګرام ته مو هرکلی کوم. نن مو میلمنه یو داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې، هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت ترڅنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړي دي. زموږ میلمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډېره لیدلې او مرکې به مو یې اوریدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډېر بلد ونه اوسي. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا. زه ډیره وړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلې یستو. نو زما ټول زده کړې په لندن کې شوې دي، همدلته مې مکتب وې، بیا پانتون ته راړلم. وروسته له پانتون نه بیا خپل ماستری مې وکړله او وروسته له ماستری نه مې خپل ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان لنیشې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هیره کړې ده، او کې هیرم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله راشه وخره، په نورو مسایلو باندې په خپل ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه پردې ده. دوستانو هم سنفیانې نور دي، اما تاسو له نیکه مرغه خپل ژبه نه ده هیره کړې. دلیل یې څو د مور پلار کوششو که ستاسو خپل مینه وه.
بلکل، د مور پلار زحمت خو په دې کې غړترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندي ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور پلار بم نه پریخولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډیر به تشویق کولو. مور پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبور وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبر باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وای سره ترڅو عام خپل ژبه وساتو، او دغه د څنګ سره په لیکل وست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په ځر کې سروان صاحب په هغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبه لیکل وست کړی، نو ما به ورته وی زه خو په انګلیسي کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیکل وست زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. نو دوی چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي. کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې دا ستاسو مورنۍ ژبه ده ولونه یا د ولیکه او ته به لیکلی او لوستلی نه شی، بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي، نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هماغه وا چې بیا زموږ سره هغوی به خپله د کوره به زموږ سره کار کوله. په کور کې بیخي لکه مکتب باندې درته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه یېری کړو او د هغې د څنګ سره مو لیک لوست هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم، د خاطر چې جنگونه او پهغه وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو. بیا نو څه وخت به چېلو ډیر کالونه وروسته بدلو، خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفتمه ډېر زیات وه، او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دري ژبه هم له همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دوه ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې مخ، په دوه ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه دغه ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله، نو د کرکټ تیم راغی. نو په هغه وختو کې کرکټ تیم دومره خلکو نه پیژندل او نوی دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو، نو ډیرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلود او هم علاقه یې درلود ورسره. نو سفارت کې زه چې هلته وم زما سره تماس ونیول شو، او دلته کرکټ تیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په هغه وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ تیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، ده ښه خبره ده، نو وروسته غینه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره ډیر ښه رفتار ورسره وکړ، دوی هم ډیر خوشاله وو. نو ورو ورو کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما دوی ډیر تشویق کول، ډیر زیات مې تشویق کول، خو دوی تشویق ته پکې وخت اړتیا درلودله. نو ما هغه و چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړل او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د دې څنګه چې فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول هغوی ټول دمدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی به مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت دوی چې په هغه وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړل، نو هماغه شوله چې بیا نور هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر را ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما علاقه هم دمغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسو نور هیوادو ته هم ورسره لاړی چې کله په نور هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللی ما په داخرو کې به ورسره تللی ما، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځله تللی یم. نو زیاتره ته نشوای تللی د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړی کنه؟ هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه استلی، تشریف نه یې شکار وکي؟
بله، او سروان صاحب، ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما شي درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی، اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لسو ورځو نه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غید همکارۍ د پاره بزت لمه، یا به د فامیلو د لیدلو د پاره. نو د کار د پاره چې تللی و مالته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپه کله نه وي چې بریتانیا ته لاړې، کوم خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وي؟
بله، یو زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه و، هغه زما د وړوکي ورور د څلورو کالو و په هغې وخت کې، نو هغه په هغې کې رانیولی و، هغه ډېر سخت لګېدلی و، زخمي و. نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطرې نه لرئ؟ هغه څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما سره دومره پس کېږي چې ماشومان وو او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څه جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې پس کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غر تغییرات ولیدل، خلک ډیر زیات غریبان شوي وو. د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته و، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دا غر تغییر و. نور غر تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و، څه رقم خلکو جامې اغوستلې. صفر کوم چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په هغه آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه ده چې مکتبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق دی چې چیرې سفر کوئ چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم، زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړي، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوه کړم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه اقلا خبره اوسم. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت کې هم د طالبان چراغ ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې، او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په درلودل چې دا حقیقت، ما به بغیر د یېرې نه بابا هماغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته بیا دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوند نه ورکوله، دې په خاطر باندې چې دوی فکر کولو چې زه کېدی چې زه د طالبانو د رتاک څخه ډېره زیاته خوشحاله وم او زه د دوی ملاتړ کوم. نو همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه به په پښتو باندې غږېدلم، لیکنې به مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینیو مشرانو باندې و چې ول هغوی ونه شوای کړی چې زموږ هېواد هغه ستراتیژي هغه خواته بوزی چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هیواد کې راشي کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غونډه په اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو، ولی موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو. دغه شان چې زما د لپاره به ډیر زیات پښتنې ایجاد اولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زمو خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران زما اندېغه په خاطر باندې ما به لیکنې کولای او دوی به انتقاد د دې دلو دلو چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنی ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده. د کومه چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، تر څو د یو بل د فکر نه وشکرای شي زیاتره څوک زده کړو نه وکړي.
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم بیا آثار هم لري؟
بلی، او ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم راځم برخه پکې اخلم. او دغې د څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغې کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده. هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په اړه باندې ده چې د افغانستان استخبارات سره رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې د افغانستان د امنیت پکلا باندې غوړی لیکنی وکړي، نو اکثره وخت کې دي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدغه خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې ماندل ته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتي مسایل سره دلچسپي پیدا شو؟ ومن د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیره لیوالتیا نه وی؟
بالکل، اندی په خاطر باندې چې زه په دې باندې پوهېدلم چې موږ تاسو هغه غرترین نمګرتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستلو، هغه زموږ تاسو امنیت و او اقتصاد و، دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودل. چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، هم د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې وخت لا پوي کما چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتره کړي، کوم لري ورته بهتره دي. نو دا پلاتن وي چې ما وخت لی خپل ځان ور باندې پوي کما، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شي، چې موږ تاسو ورته وګورو اند مجاهدینو د وخت تر نن ورځې پورې حوالی شای چې بدلیږي په افغانستان کې، هغه زموږ تاسو امنیتی برخې دي. او زیاتره وخت هم د امنیتی برخې دي چې وی به سربیره د هیواد ټول وګړي ساتي، نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخیستله.
د دکتورا موضوع هم داده؟
بله، بیا د دکتورا موضوع زما د امنیت شورا پکلا باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکلا باندې. بیا ما خپل دکتورا پکې ولوستله چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپله دکتورا پکې واخیستله. تیسس د ما همدغه ده
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي، تیسس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي؟ څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو کې پروګرام لرم په انګلیسي ژبه باندې، بلې او فعلا زه حتما ژباړم. نو دا زما پلان دی چې دا کتاب ته بدلیږي او دا بیا زموږ افغانان که چېرته جالبیت د امنیت سره لري او غواړي ځان پوه کړي، کولی شي چې بیا دوی د دې کتاب نه هم خپله استفاده ونه وکړي او زده کړه ونه وکړي.
اوس په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی دی، په څه بوخته یاست؟
بلی، افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما دلته خپل شرکت دی، زه د دې څنګ سره چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینې اوریدونکو ته چې په وطن کې دي هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بله، یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکي چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دې نه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یو چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ وارداتو صادرات کوو دلته. شرکت می نسبت ډیر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی. تقریبا سلو کسان دلته کار کوي زما سره، او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د نجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم بیرته فعال شي، راړه شم افغانستان ته. همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده، د دې یوه برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې، زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو جرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشو کړای چې هلته سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا هلته کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت تر څنګ شرکت تر څنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته مزه ځنې خلک ویوي چې ورکهولیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم. او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره، چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډېر ښه دی. موټر چلول مې ډېر زیات خوښیږي چې موټر وچلوم، راړه شم چیرته لرې او سفر وکړم خوښیږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نه وي خوښه. کتاب لوستل مې خوښیږي، خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم خوابوي. نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښیږي، لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي، زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور نجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې مه اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلک یاست یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه یاست. همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري، دوی کولی شي چې خپل خپل ځان لپاره هم یو ښه ژوند، موافقه ژوند خپل ځان لپاره را تیار کړي، که چېرته دوی صرف خپل ځان لپاره یو غټ هدف کیدي. نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق لپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې وم ډېر آرامه وم او ډېره جاته عاجزه وم، نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت ځبرولم، نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمه کړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمه کړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله، په همغې دوره کې بیا ما وشوه کړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدم چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې دادي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله، ما به فول تایم درس وی، فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې دی زه کار کوم، د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده، که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله، ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا 2 کاله ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت انسان کولی شي چې لږ راحت شي او خوشاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسی مینواله یاست؟ اوس هم تعقیبوي؟
بله سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم، زما دپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای، د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو په هغې وخت کې، مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله، بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما دپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما دپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وي د کرکټ، خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په هغه وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د دوو ټولو نجونې چرته مرا. نو بیا هغوی مهرباني وکړله، په خپله یې چې نه موږ ټولو نجونو ته یې مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو نور نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم، زه یو د اولینو افغان نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم، په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه وه، اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې، نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوي، ښځې د کرکټ سره څه دي. دغه یو تابو وه چې موږ ماته کړله. ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه. سپورت تنها د نران دپاره نه دی، موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي، خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډېرو زیاتو کسان چې سروان سره خپله پورپا کې هم وو، زما د رتګ سره کرکټ ته مخالفین ډېر زیات زه ورسره مخامخ شوله. زموږ خپله پورپا کې ډېر ژورنالستان نیولې، تر ډېرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږېږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي، دا ولې خبرې په کوي په کرکټ، کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې، ما به خپل فعالیت ته مې ادامه ورکوله چې نه، ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووځي، هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کډیره سخته به وروسته ورور نور انچونیم را وته بیا اسانه شوله. نو به په مګه وخت کې و چې ما شاخ پیدا کړ دې ته چې کرکټ ټیم هم ولارم. په هغه وخت چې ما د دې درخواست وکړلې چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ ټیم واخلي، ما زه غواړم رواي خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخستل، بیا خپل پلیران هم درلودل. نو داس ما د پاره یو غټه خبره و، دا صرف دې د پاره ما د کار کولو چې نور انجونی هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي، خزینه هم کولای شي، هم دغه کار راځي چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته دغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیولا چې سږ کال تیم اخلي، او بیا به پلیران به کوشش کولا چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره د کار کولای. د زما بزنس خو په انګلستان کې و، زما دپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه رسوله. دا زیاتره دې دپاره و چې زموږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که دی سفارت دی کاری تجربه پاره هم وست، سنگه تجربه و؟
تجربه دیره خواه تجربه و، ما دیرت ورنزده کرل. زی مخی دیگه چی سفارت تراشمه، ما دست فکر کوله چی سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده، خو په واسطه باندې راغلي وو. کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وو یا خپل خپلوان وو، هغوی به رالېږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه، نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي، خاطر هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل. موږ مجبور وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو، او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم خینی وکړه، ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په زړه کې یو ځل ازدوا راغلم، زموږ سفیر صاحب په هغه وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي، ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکه. ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم، وی چې او زه خپل ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او د یو بي سواد د لاس تلاند کار کوم. نو غوی ووی چې دا د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي، هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم، د دوی د فکر سره بلده شولم. که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم، ما د پاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم به وي. نو د سفارت ما ته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم، خصوصا د دفتري سیستم، په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم.
بله ډېر مننه
تاسو نه، ډېره ډېره زیاته مننه.
کله ته کله یاد زما مل ماو، کله ته کله قامت دی را سراو، کله می خیال کله رشتیا وی، کله می سترګو ترناوی، کله لسترګو د دوه